احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر.
احواز صاحب مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او شایي په لسګونو نور کاندیدان هم له لیست څخه وایستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې هغه پیسې چې د اداري فساد په سلسله له افغانستانه بهر انتقال شوي دي باید بیرته هیواد ته راوړل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاک. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نوي کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همدارا زیادونه شوي چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوبله اوښتېده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان مړه او نه نور ټپیان شوي. په بورکې ولسوالۍ کې پنځه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پنځه نور وسلوال طالبان د خپل ماینده چاودنې په پیشه کې وژل شوي دي. ښاغلي سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لالارې دورز تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته شي چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیلو خواو ته به د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي ته ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پامپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یوه نوي بنسټ مشري کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پامپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږې کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل و خو ده زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپړو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړل. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې پر ورځ خپل پلرني ټاټوبې کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدووا هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیم څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. ازادي راډیو په منځني سپدو لښپژنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولی او بله هیڅ مرجع هم نشي کولی چې د نور تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نومونه حذف شوي او 15 نور هم د حذفېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې د ننګرهار له والي سره غږېدلی یو.
د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکو چې د ازادۍ ګټونکي د خپلواکۍ ګټونکي د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو مو خبره وو.
لومړی درې شل ورځې لوبې ترسره کېږي، له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي.
او د ماشومانو لپاره په ځانګړي پروګرام کې د شرې ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرای ډېر خطرناک ده، د مړینې سبب کېږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون هم همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي، نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه ویستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روسي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستی دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. اتر په خپله کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د نور تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطار یې خصایلې د شکایتونو د کمیسیون هغه به هم حذفېږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکه د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو فلیري کړي، د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفېږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شویو کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابل تورونه لګول شوی د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړې ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کېږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیاردونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتونکی دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی په کابل کې په خبری غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخته لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده، این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس باید برگرده به افغانستان.
د په خبره نړیوالې ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کوله او د دې کار مخنیوي ونه کړ. ومو غوښتل په دې اړه د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په سلو کې 55 افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکار دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی چې سږ کال به هم په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اورلوبه بندیز لګېدلی. خو نوموړي وویل چې آتشبازي او اورلوبه به هر چیرې نه بلکې په یوه مشخص ځای کې ترسره شي. ننګرهار والی دغه شان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکو پاچا شاه امان الله غازي مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورخول شي. د ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د نمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوه سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بختی او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب والی صاحب، تیرو وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نامنۍ خو به دغه جشن نه کمرنګي کوي سږ کال؟
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازي تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی په ریکشو باندې، په دوکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب والی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اورلوبه باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅکله نه. حتی برعکس، موږ د دغه جشن لپاره ځانګړې اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبه یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره. په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبه نه وي، اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبه پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب والی صاحب، وروستۍ پوښتنه غدا چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډیر ښه ډول لمانځل کیږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مقبره جوړولو لپاره؟
سره تاسف سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپل مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي، د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې حت دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو لخوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو لخوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړل.
په جلال آباد کې مو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. نن د اسد شپږویشتمه ده او بل سبا په افغانستان کې د استقلال د جشن ورځ ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لمر په انرژي یو الوتکه څنګه کار کوي. خو اوس به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته سفیولا سنګزی کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبې ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مقالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو زړه بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د برید په ماښام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت یې ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمې بلې کړې. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې ټول ټال 50 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونی برید پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځني پراخ برید یوه ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریت د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاژ کړي. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلي چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلید خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند ټینګښت هیلې ماتې کړي. ورسپانه لیکي لری ښکاري چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصرې وروسته اوس افغانان له ویرې او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوې. نیویارک ټایمز لیکلي سختو ناامنیو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له ګواښ سره مخ کړی. ورسپانه د طالبانو وروستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلي دي له دې وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړیو کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه چې له آیرلند سره لري روانه اونۍ تاسو ته معلومات ترکو خو سوې سیمه ایز موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د وژونکو حمله په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا بایسکل ځغلوونکي تیر میاشت وژل شوي وو. لبلی خو د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د سندو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې تیرونی په جنوبي ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټوبی دی. یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو د واتساپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا 15 کسان چې اوس چارواکو نیولې دي په خپله تروریستي ډله کې شاملېدو ته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤول عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یو پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر و. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو ووهل. په دې پیښه کې څلور تنه امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې 15 کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغو تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو تروریستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې 15 کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړی، خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند و چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. دې ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټول شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د راروانې دوشنبه پورې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې لوبې ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې ده په شلم د اګست، دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، له نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي. د لمر انرژي په افغانستان کې زیاته شوې. په نړۍ کې هم د دې انرژي استفاده په ډیرېدو ده. پر همدې انرژي مو د وی الوتکې له الوتو عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بی پیلوټ الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویشت ورځې له مځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېناسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجېږي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې ازمیشتي الوتنې هم وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د ایلمند ولایت د ناویو د ولسوالۍ بازار او د سیمې څخه دا خبرې د ازادي راډیو سره پیغام پرېږدم چې د ایلمند ولایت د ناویو د ولسوالۍ چې عمومي لار د ګرمسیل د ازارجل تا د خانشین د شې د ولسوالۍ د کلاوی پر ولسوالۍ څخه فراره تر مرکز د دمبرسره د دوم ایسا پاک د دمبر منځوري راغلي د خپل ورپورو چارواکو د دې قسمه داخله کړې تر اوسه پورې د سړک پاک دی او ټول خلک د دغه مصیبت سره مخ دي. موږ تر اوسه د نایو کول سوالې کې په سړک کې تاریخ څه تر څه دی په ټول ناو کې به یو ګوټي هم څوک د پاره پیدا نه کړي. خو زموږ د دولت د ورپورو چارواکو دا تقاضا ده چې دغه سړک تر ازارجو ته پورې دمبر کې د درو ولسوالۍ لار ده او د موټر غروبر پر ډیر دی د خلګو رفاهمت تر ټکر رفاهمت پر ډیر دی. زه متنا فریدی د سردی له سوالې نه د اشرف غنی صاحب څخه کوم کار وکړ او کله نه لږه کړ. زه ډیر خوشاله یم دا چې رسې زمګړي ته ښاله ودلې دي په چا ته هم د خلک پرې نه ځي.
تاسو باید دا شړایم په افغانستان کې پیدا شي چې له تاسو سره مسایده یو خل کال عمر ولري او د غازمان الله خان د میړانې او د افغان ملت غیرت هغه شعارونه او د هغه وخت کې افغانانو ته بیان شي. دا د اوتر په غزني ولایت کې بلاندې ولسوالۍ د شینکي د کلي اوسېدونکی یم. تېرلم په تهران کې ژوند کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې 19 پروګرامونه لرو او 219 پروګرامونه لرو. په یوه کې د شری د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. دا پروګرام ماشومانو ته ځانګړی شوی دی او بل د کور کلي 19 پروګرام لرو او پکې د شنی پاړه د خلکو نظریات تر سره شریکو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنگي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګي برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 55 نورې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنګیالیو ته مرژوبله اوښتې ده. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان کړی دی. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی، د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران د اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تر پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسخورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پالیسمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مخکې تر دې چې د کور کلي 19 پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د مختلفو خلکو نظریات تر سره شریک کړو، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارګ تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ور باندې خبرې وکړي. نن امدا موضوع چیرو لمونږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شرع یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پرېخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یو کورنۍ چې تغذیه د ماشومان ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدېږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړئ چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرای ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې د منګه او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاصه توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسین ته ورکړي. ولی ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کېږي، کله کله دوندوالي سبب ګرځېږي، ضعیفه کېږي، د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته یې وړي چې هغه بیا سبب عمر کېږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر برید لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چېرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کېږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي هماغه لازم عمر کې. که چېرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا خو یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خط غذی ښه اقتصاد ښه خواړه برابر نشي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیفه وي، د دې مرض لپاره مساعد ده مداخله کی دا وایروس. وخت مداخله وکړله دا په خپل بیا نورم دی معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه دا ډیر رول لري چې ماشومان موږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو د غذی ضعیفي او حفظ الصحه دا ډېر رول لري.
بله، دا کله چې ماشوم په سرکان یا په شری باندې اخته کېږي کنه، د دې علایم که تاسو وایې کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحلې علایم دي، مثلا درېیمه ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کېږي. تبه پیدا کی ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراز لري، پوزه مثلا وبرازي د سترګو نه وخ کی راځي، ماشوم نارامه وي، ماشوم بی اشتیاقیږي. دا غ ابتدایي علایم دي چې مونږ ته خبر راکې چې دریونه تر 15 ورځې پر دوام کی، او پسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې مونږ وښ بغي کې په ماشوم باندې دانه راخیزي، هغه سری سری دانه چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې یو کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولې شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولې نور ماشومان سره په تماس کې نيځي، دا ډیره زیاته ساري ده. د د فوزې، د ټوخي، د عدسې، د سترګو افرازه، د سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیل وساتي تر یو اندازه پورې. دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابر کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایعات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی وي، مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي. تغذیه وکړي ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیرې ورکړي، په وقفوي شکل باندې.
بله، دا وات سوار کی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل
نه څه؟ طبعا که چیرته هغه کی ګوزمنګ خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. کی ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي، ژاړي، خوراک نه کوي، ناراحت وي، دیغه تداوی کی، دیغه په تداوی ورته وکړي، که چیرته شدید تبول دي ته به لپاره به ورته لازم توصیه وکړي، او دی وړاندې تلون نه به مخنیوي وشي. خو نه خاصه مثلا ماشوم بستری کېدو ته سبب دی کی چې بلاخره ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې، خو خبره چې باید ډاکټر ته لاړ شي مشوره وکړي. بیا که ډاکټر ته نه، مونږ کلینیکونه لرو په اطرافونو کې، په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده، اغلته دی وروري مشوره دی واخلي. نو ډیر بهتره لاره هم دغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وشي،
او د تغذی په اړه باندې توجه ورته وشي.
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي، دا څونه خطرناک کیدلی سي؟ مثلا ماشوم ته دی یو حیوان پوستکی وراغوندي، یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي.
وګورئ، موږ د پروګرام په وړاندې باندې، د ټول صحت پروګرام په وړاندې، بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې، دغه رواجونه منفی ذهنیتونه دی واکسین په اړه باندې، یا ډاکټر ته نه تاګ یا مشوره نه کول، په خپل سر تداوی دا ټول دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومک هم کړی وی، ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو. خدای نه خواسته ماشوم هم د شفخانه د بستر کېدو بالاخره د مړینې خواته بوزو. دا هغه کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کړي، میندې دا کار ونه کړي. بهتره خبره دا ده چې د ډاکټرانو د سي کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوي هیڅ وخت کې ونه کړي. تقریبا په پروګرام کې 14 واکسینه فعلا لرو. دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه، د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه، د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي. باید واکسین ورکړي. بیا د شیرې په اړه باندې موږ یو برنامه پروګرام کړی چې د اول د سپتمبر تر لسم د سپتمبر پورې د ټول مملکت په سطحه باندې یو کمپاین ده. د شیرې ټیمونه راځي، د دوی کورونو خواته راځي، مساجدو ته راځي، مکاتبو ته راځي. خپل کوچنیان چې 9 میاشتو نه تر 10 کالو پورې عمر لري باید واکسینې کړي. دا د دې مسؤلیت ده که غواړي سالمه ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري.
ډېره زیاته
مننه ژوندی اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم الله نیازی خبرې د ماشومانو د سرخکان د ناروغي پاکله واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن وروسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سره د بل چا سره یا خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت یم، حتما به سر چانه بخنه غواړم.
ولې ځینې کسان له تیر وطن وروسته بخنه نه غواړي؟
کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نه سو کمزوري کولای، نو په دې خاطر به بخښنه نه غواړي.
او د اسلام له نظره د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري.
د عفو او د بخنه ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظمشان ان کوم فرمایت.
خو ګوریدونکو، بخنه کول او بخنه غوښتل ذهنی ارامتیا ته رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی یو او یای زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یای زیان را رسول ده، ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي، ګیلی او مانی ورته کوو، خو په پایله کې زیان موږ ته رسی. لسیهی زیان نیولې ان تر شخصیتی زیان پورې ټول لري. که تاسو څوک خفه او یا کنزلی وي، باید ژر تر ژره د عادت پرېږدئ. ژوند تر دې ډیر لړ بخنه وکړې، هیر کړې او بخنه وغواړې. یوازې بخنه کول شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم.
وګوریدونکو، په نړۍ هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څو خفایا هم صحبه وکړي، سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کوي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کېږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کېږي. ځینې وخت بیا له بخنې ناوړه ګټه هم پورته کېږي او د صحبې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخنه ته ځنګړې ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوان چې په بخنه کې دی په غاچ کې نشته، باید تجربه وکړي تر څو دا خوان درک کړي او همداراز مثبت انرژي یوازې د بخنه غوښتو او د بخنه په وسیله موندلی شو. د کابل د کارتې چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپله اکثریت وخت د غوسې زیاتېږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې خفګانه خود شي نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې وروره وبخه، بیا به بیچاره هغه ډېر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخښنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډېر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخښنه غوښتل ځان ته بېعزتي بولي او که هر څومره سعوه هم کوي بخښنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتله چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخښنه غواړي که نه. نوموړی به راته ووایي.
یا نه غواړم، ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار ترسره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نسو کمزوري کولای، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه نه غواړو. بس موږ ته باندې کګونو ویل چې هر کار کوي په مړانه سره کوي یا کوي اعظم اراده سره کوي د چا څه بښنه م غواړي. هر ځای باید تاسو سرزوري کوي.
د بخنه غوښتلو ترڅنګ بخنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بخنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به مثال درکم. زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې. هغه پرسته راغی کور ته، بس موټر وو، موټر چې وو بس کور کې بس خو شو چې پلان کې موټر وو. موږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاتامې ته راورسو. سیاتامې ته چې رالو بس هغه مطلب هغې شخصي شپخانې ته ول شو، خو ډېر بد حال په موږ باندې پاغه دا کې د حالات به څنګه. خو بیا زخمي و، پخې هم زخمي و، مخ سر هم دغه شو ډیر جو بچ شو. بیا خلک رال جرګیا وکړه. ما به ویل چې ما مطلب د مونږ ته بخنه وکړي. بس بیا ما خپل مشران ټول ته مې ویل چې دا کار چې دی اوس دا مشران راغلي دي، باید چې وي بخو سي څم نه کیږي. بیا هغه دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې مې سي مونږ ته وړاندې کړې. مونږ ته وانه سمو چې زاده زمونږ راره خدای بچ کړي دا زمونږ لپاره، مونږ د الله رضا لپاره تاسو بخلی است.
دا چې له چا څخه بخنه وغوښتل شي او آیا له بخنې هم ناوړه ګټه پورته کیږي، د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای به راته ووایي.
مخکل دینه چارم بخنه وغواړو چې مونږ دا شخص باید تشخیص کو چې دغه شخص مزه بخنه تنه وغواړم د ازما بخنه قبلوي، او کوم ساعت کې چې موږ بخنه تنه وغواړو ازما بخنه قبل نه کې دلته موږ ځانم بد ښکاري، او په آینده کې موږ داسې نه کو چې نور اشخاص نه چې بخنه وغواړو. او بل چې بخنه غواړو مونږه دا داس نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو راځه په بخنه سره هغه حل کیږي. نه باید موږ په ټوله کې بیا دې ته زړه نه کو چې موږ جنجال وکړو جنگ کو. بیا کوم وخت چې په صحوان نه پېښ شي بیا په دې وخت کې بخنه وکړل موږ دومره خاصتن باید
کورنۍ د هرې موضوع د رواجولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي، او همدا کورنۍ ده چې د ټولنې په سلامتیا کې رول لري. دا چې څنګه د بخښنې غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي، د کابل ولایت اوسیدونکي لیما همکار یې راته په اړه وایي.
کله چې څوک غواړي دا د بخښنې غوښتلو فرهنګ ترویج کړي، نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي. او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي، د ورونو مابینځ کې، که د خویندو مابینځ کې وي، که د مور پلار مابینځ کې وي، نو دوی باید هر څوک چې ملامت و خپله ملامتي ومني او بخښنه وغواړي. کله یو مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي، او کله چې غوسه سړه شي نو راشي خپل ماشوم نه که هر څومره واړه هم وي بخښنه وغواړي، نو دا هغوی باندې ذهنیت باندې ډېر تاثیر لري او کولی شي دا همداسې عادت ونیسي. دا ډېر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې ورته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي.
ځینې وخت خو په بخښنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي، چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخښنه ترسره کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر څه وی دي مونږ کې جنگونه څه وی دي هغه څه بیا په سول ال څه وی دي د اخلاق سپینګری مونږ کې کینی ملایان سپینګری تر ملامت هغه یو تبل تبصور ولې هغه ور ولې ټول په سول ال کېږي څه جرګې دي افغاني ټول په سول ال کېږي کتل کې ما اکثره خلک دي بخنه غواړي ورزي پسونه ور ولې نه واته ورزي مونږ نه واته ورته وای ډېر غټه غټه دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په باندې کې دي قومو خدای دې موضوع ته کې زدا جرګو کې يم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلاس ورزو سپینګیر به شل نه پر ورزي معاملې باندې کې مړای سه وو بخنه باندې خلاصې
وګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوول دي چې په ګډه یورو
نو می شاید بخنه عفو خو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده
عبدالمالک نوند د کاپیسا وسیدون کېما د لسای ولسوالین دا ډیر ښه عمل ده د بل ورته اجازه ملامت ما بخنه وخت لاغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت وسیدین کې فیرن کارتنو کې اوس بخنه وختل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوي سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هوارې کو
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاوله فیضانی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د بخنې د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو
د عفو او د بخنې ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدین او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنې ارزښت دومره لوړ ده چې الله پاک په عظیم شان قران کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ته په عفو باندې عمل وکړه نرمی او تیریدن کار واخله او هغه کسان چې نه پوهان دي لږ سر منخله
اونه سب ګټي سری البته ک په اسلامي ګټو راشو د عفو د بخشش
دی ګټي خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي الله پاک وایي چې د ما صفات یو عفو او بخشش ده څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفاته کوي نو په ورځ قیامت به زه هم د تعفو او بخشش کوم او د لغناوړ کړونه لغونه ورتیریږم او بل ګټه هم د مخکمه په آیت کې ولو صفه من عفا و اصلح فاجره علی الله څوک چې عفا او گذش کوي د الله پاک ثواب ورکوي اجر کوي هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه د موږ هغه درکنه او له حسابنه ډیر پورته ده
مله سیب ځینې کسان سره موږ مرکه وکړو چې ولې دوی عفا نه کوي بخشش نه کوي دوی بیا خپل خبر کړه ټول چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې هغه که عفا او بخشش کوم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا برازی را نما بخنه غواړي چې دا خبر تکراریږي دغه عمل څنګه راستاس په نظر او د اسلام نظر
البته موږ په ټولنه کې چې ځوان کوو نو داسې کسان موږ سره ستاسو بعض خلک د اسلامي احکامونه به خبره پاتې شوی دي او دوی هغه ګټي او هغه خوبایګان چې په اسلام کې دي لیغونه به خبره دي دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت کوم زه په ټولنه کې د سی بی غیرت یا بزدله یا کمزړه معرفي سم دوی خطا پوسوي دي ځکه چې عفو د برلاسي په وخت کې د ذلت په معنا نه ده بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده
امال سیب یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان ور سره خفوي څومره ورځ باید دا خفوي او د څومره ورځ نه بعد باید دغه بخنه او د پخلاینه سره وکړي
که چیرې دغه دوه لوري مسلمانان وي او د الله پاک په احکام باندې پابند او ټینګ خلک وي نو زړه د ډیر نرم نه کله کله زوريږي تدری ورځ زیات د حق نه لري چې خپل مسلمان ورور نه د پزړه کې خفګان وساتي که چا له درې ورځ نه زیات خفګان پزړه کې وساته نو د نیک عمل به دس لمن ززی لکه د منی په موسم کې چې د ونی پانی تویږي او د حدیث ته الحب فی الله والبغض فی الله د حدیث دی الله پاک لپاره دی څوک چې سره محبت کوي او د الله په خاطر دی او چې سره څوک کې نه وساتي
مولای صاحب یو رسې په خنمه داس مطرح کوم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مدیر زیاتول رازو دنیوي فضایل او تایټولنه د څه ګټي دی
د خپګان لمن زوړي او هغه فاصله لمن زوړي وحدت او یووالي په ټولنه کې راولي خصوصا په کورنۍ کې نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنځي کې هغه به هغه کس چې اول عفو او بخشش غواړي فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است مردان تنه د مانن چې نران به گذشت کې خزي بنه کوي مردان د مانن به غیرتي به غیرت خلک نو دا به غیرت خلک هم پورونه کې پیدا کیږي هم په خوند کې پیدا کیږي وحدت او یووالي زیاتیږي اتفاق زیاتیږي کینه او قدرت د نخوال به ټول ان شاء الله لري کیږي
ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو په دې هله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنی بخنه مغوختی وي د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای تر سوو تر بیا خو وخت ہے زڑے منینا ہو
بخنا ایده بهار وکوی سر دے